کار جړندۍ او تیز کړي. موږ د سخت اقتصادي او ترانسپورتي مشکلات سره مخ یو. یوازې د مرغاب تر هرات چې 240 کیلومتره لار ده، موږ 1200 افغانۍ د نفر پر سر کرایه ورکوو. د هرات تر کندهار چې 600 کیلومتره لار ده، یوازې هغه خلک 300 افغانۍ کرایه ورکوي او کرایه لري. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري، ورپسې ناجیه ساپۍ د نن ورځې سپورټي خبرونه لولي.
نن د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غني سره له شاوخوا 2 کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره ولیدل. رپورټونه وایي د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې تېره شپه یوه 1 کلنه ماشومه په مرموز او دوګه په بېرحمۍ سره وژل شوې ده. دا بادغیس د پولیسو چارواکو ویلي چې د انجلۍ تیر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوی وه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ولایتي کمشنران به له یوه ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه 4 بهرنیو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په جنوب کې وژل شوي دي. او څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت د اړوند MH370 الوتنې د تریتم کېدو علت څرګند نه دی. د الوتکه 4 کاله مخکې له رادار څخه په داسې حال کې تریتم شوه چې له کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بیلابیلو زونونو د معلولینو د کرکټ سیالۍ په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د معلولینو د کرکټ مسول ډاکټر عبدالمنان مسعود نن ازاد رادیو ته وویل د دغو لوبو د پیلېدو هدف د معلولینو د ملي لوبډلې لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو غوره کول دي. د 5 زونونو د معلولینو د ټیمونو دغه سیالۍ به د اګست د میاشتې تر 3 نیټې پورې دوام وکړي. د یادونې ده چې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ځوانانو ټیم پر لبسې بریاو په افغانستان کې د کرکټ لوبې له ودې سره زیاته مرسته کړې ده. ټاکل شوی چې نن د کابل د 2 رسمي کلبونو ترمنځ د والیبال اتم پړاو سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل د دغو لوبو د پیلېدو هدف د ځوانانو ترمنځ د وړتیاو تبادله او د کابل لوبډلې ته د غوره لوبغاړو انتخابول دي. نوموړي وویل د والیبال دغه لوبې به 2 ورځې دوام وکړي. او په غور ولایت کې د معرف په ملاتړ فوټبال سیالیو کې مرکز ټیم لومړی مقام خپل کړ. د غور د ورزشي فدراسیون امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته وویل دغه لوبې چې یو اونۍ مخکې پیل شوې وي 13 ورځې نه وخته پای ته ورسېدې چې مرکز ټیم لومړی، دولتيار دویم او شهرک ټیم دریم مقام خپل کړ. د دغه لوبو لګښت د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د ولایتي دفتر لوري ورکړ شوی چې غوره لوبغاړو ته پکې نقدي جایزې او لیکونه هم وویشل شول.
د مالی وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د 350 میلیونو ډالرو په ارزښت د وړیا مرستو تړون لاسلیک شو. واصل وصال راپور لري.
د اصلاحاتونو د ملاتړ او د لوږې د مخنیوي په هدف نړیوال بانک له افغانستان سره د 350 میلیونو امریکایي ډالرو ویډیا مرستې یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې مرسته شوې پیسې به په یادو برخو کې په اغېزمن ډول ولګول شي. د وای د دغه مرستو ارزښت کولای شو په 2 برخو وشو. لومړی خو دا چې د افغانستان له حکومت نه ملاتړ کیږي، بل دا چې دغه پیسې څنګه کولای شي د لوګي د کچې راکمولو، د اقتصادي ودې او مالی مدیریت د خوالي لپاره ولګول شي. خغلی قیومی دغه شان ویل چې دغه پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې لاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو په شفاف ډول ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې له نیمای زیات افغانان د بېوزلۍ له کچې لاندې ژوند کوي او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ایسایي د مرکزی ادارې د 1395 مریض کال د راپور لمخې چې د روان کال په غوي میاشت کې خبره شوې خی چې په هیواد کې د بیکاری کچه 25% کې او د بیوزلۍ کچه 45% کې لوړه شوې ده. د دغې ادارې په راپور کې د غشن راغلی چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه له 48 تر 45 لوړه شوې او په 40 کې 40 افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په ورته وخت کې د جنوبی اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هټوک شفر د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی سره د یاد تړون د لاسلیک پر مهال له افغان چارواکو غوښتل چې مرسته شوې پیسې په داسې ډول ولګوي چې د افغانانو درد پرې دوا شي. موږ په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د زیاتو مرستو تابع لرو. زموږ هڅه دا ده چې افغانستان کلیدي پرمختیا ته ورسیږي. زما غوښتنه د مالی وزیر او له نورو افغان چارواکو نه دا ده چې دغه پیسې د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره په اغیزمن ډول ولګوي.
for the people of Afghanistan.
خول د ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان لا غېدلې صدقیا سیدی وای ک نړیوال مرستې په شفاف او عادلانه ډول ولګول شي نو په افغانستان کې به د بیوزلۍ وزګرتیا کچټیټه او دغه هیواد په اقتصادي وده کې به خواله راشي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وی ولایتي کمشنران به له روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې دغه انتخابات په ځنډ ترسره شوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
که څه هم له محل ویش سره سم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د چړل شویو شکایتونو اعلان ته اله څلور ورځې پاتې دي، خود انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د دوی ولایتي کمشنران به د سه شنبې په ورځ په کار پیل وکړي. د دغه کمیسون کمشنر او منشي علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه کمشنرانو د لوړي د مراسمو تر ادا کولو وروسته خبري اعلان وته ویل. ولایتي کمشنران ځکه نه وخت ټاکل سوی چې د جمهور ریاست لخوا لیست په ځن سره تایید سو.
بخش از دې لیست کې حدود 27 نفر بود قبلا توسط ریاست محترم
غوای د دغه لیست یو برخه چې 20 کسانو مخکې د جمهور ریاست لوري منظور سوی وو او سنای لیست چې مخکې هغه سره ټول 102 تنه کیږي همدا ونی منظور سوی او ان شاء الله سر له سبا به زموږ ټول ولایتي کمشنران ولایتونو ته لیږل کیږي او په کار به پیل کوي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتي شکایتونو له 5 لویو او دایمي کمشنرانو سربیره هر ولایت تدریجي لړمحالي کمشنران ټاکل کیږي چې وایي باید خزبي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې نږدې 5 ولایتونو ته خزنه کمشنران پیدا نشوي او پر ځای نارینه کمشنران ولېګل سول. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که څه هم دغه ټاکنې ناوخته وي خو بیا هم پر ځای اقدام دی. د دغه بنسټ د خبرونو د مسول نعیم اصغری په خبره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپل کار له پیل نه دی توانیدلی چې خپل کارونه له قانون سره سم مخې ته یوسي. له بده مرغه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پروسې له پیل نه ونه توانید چې پروسه په قانوني ډول مخې ته یوسي چې ښکاره بېلګې په ځان د ولایتي کمشنرانو ټاکلې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د راتلونکي انتخاباتو په اړه شاوخوا 800 شکایتونه دوی ته رسېدلي چې په څېړنه یې کار روان دی او ممکن په لومړي لیست کې راغلي ځینې کسان له وروستي لیسته وویستل سي او له لومړي لیسته ایستل سوي کسان بیرته لیست ته دننه سي.
د ترین کوټ لپاره نوي ټاکل سوي ښاروال ژمنه وکړه چې غصب سوي مځکه به له زورواکو خلاصوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
نوی ټاکل سوی شاروال نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې په دغه ښار کې به ماستر پلان عملي کړي او غصب شوی ځمکې به د زورواکو له منګولو راخلاصي کړي. ښاغلی بختیار دغه خبرې د دوشنبه په ورځ د خپل معرفت پر مهال وکړي.
یوازنی هدف مو ترین کوټ ته خدمت کول دي چې هغه به لومړی د ادارې څخه جوړه شوی ریفورم او اصلاحات به یې د ښار پراختیا او انکشاف ورکول دي. د عوایدو لوړول دي، د غیر پلاني ساحو شاملول په ماستر پلان کې باید د غصب مخنیوي لپاره یو کمیسیون ورته جوړ سي. دا چې ډېرې ساحې غیر پلاني دي، کلاس کال مخکې د مسرطان تطبیق سوی وي، خلکو ته به دونه مشکلات نه وای یا دونه صدمات زیان به نه ورته رسېدلی لکه نن چې تطبیق کېږي.
له دې سره د دغه ولایت د امنیت کمانډانی مسؤلینو هم ژمنه وکړه چې د نوي ښاروال ملا به وتړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له قانون څخه سرغړونه وکړي. امنیت کمانډان ډګروال محمد معروف احمد زی داسي وویل.
کمانډازي پورې چې امنیت کمانډانی پورې ارتباط لري دا موضوع مشخصا پر مبنا د پیشنهاد او امر دی جناب والي صاحب پولیس تاسو په خدمت کې ده. کشفی ته ورزي موږ خدمتګار.
د ترینکوټ شاریان هم له دولت څخه غوښتنه کوي چې ماستر پلان دی عملي کړي او په ښار کې دی قانون عملي کړي. د ترینکوټ ښار یو شمیر شاریانو ازادي راوي ته داسې وویل،
قوانین چې دي په قانون کې ورته لیکلي دي چې باید قاضي هر څوک چې دا قوانین باید بې طرفه فیصله دی وکړي، په هغه د زموږ لپاره مرکز موږ پروزګان کې اوس پر نه دی عملي شوی قانون
چوروار زرواکی ار کار کی مشرم د د یورپین د د زکم د د تعمیرم د د کته مسكين وی تا بری وای د زای تنس جوړوي د دو منزله او درې منزله جوړوم.
د فداسیال کې د پترینکوټ شار کې څو ځلې دولت د ماستر پلان د عملی کېدو کار پیل کړی خو بیرته زورواکو مخنیولې او دولت نه دی توانېدلې چې ماستر پلان عملی کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې د دوی د کلي او کورونو پر سر د برېښنا غځېدلې مېز راټیټ شوي چې د شارټیو امکانات زیات شوي. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست غځېدلې د برېښنا مزي د تخنیکي نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیمه وال دا هم وایي چې د برېښنا د مزو په مسیر کې یو شمېر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوي خو شرکت یې تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي ګلاري آزادۍ راډیو ته وویل،
پای په کلیو په کورو باندې په بنډو باندې په زراعتي ځمکو په باغو باندې راوست، هغه پایر لري دي، هغه ډېر ځوانان دي، سیمونه لینونه ډېر کته دي، و د زیاتره خلک کورونه ورانېږي، و د هغوی کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لاین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کړئ او تاسو ته موږ پیسې درکو. تر اوسه پورې چا ته نه ده پیسې ورکړي، نه هغې کړې، هېڅ مسله معلومات بېخي نشته.
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبری وایي چې غځېدلې مزې نهایت لس متره له ځمکې پورته دي.
هغه مزه چې راکش شوی دی لس متره د ځمکه نه راجه کې دي. آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټه برق ولتاژ وي هغه د انجینرۍ له نگانه 15 متره یا 10 متره چک ویدز مکنه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق شوی دی؟ مونږ د رئیس جمهورنه خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دي او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دي چې دغه پروژه کامیاب وسوه یا افتتاح وسوه باید ټول دوی زندان ته ولي.
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برېښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانګزی وایي چې
کوم پایې چې باید 30 متره یا 40 متره ولګي ول کسي هغه کې متراج کم شوی ده، ټي 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 لګول شوی دي، فاصله د پایو مراد شوی نه ده، فاصله ډیره ده، د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي. په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پلالمه دغه پروژه تطبیق شوی ده، ډېر نواقص لري.
په لوګر کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برېښنا پلی شوې پروژه له معیارونو سره برابر نه بولي. د یاد شرکت رئیس انجینر نورالدین وایي،
اثرات یې په دې کې کار شوی دی، تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده، باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي. او بل په ساحه د مسکونی کې چې دغه ساحه د ښاروالۍ د پلان لاندې کورونه دي، څنګه کې باید فاصله د یوې پایې نه تر بلې پایې پورې 250 متره وي. دلته اوس دوی نسکلي دي 314 متره ده، چې د خلاف د نورمې تخنیکي ده.
و مو غوښتل د لوګر په مسیر د غځېدلې برېښنا او پایو پاړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو، خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب را نه کړ.
د نن ډرامه په یوه مطلب پسې اوریدلی سئ. د پاکستان په انتخاباتو کې د عمران خان بریا د پاکستان لپاره د یوې نوې تګلارې په معنا ده، خو د تحریک انصاف ګوند مشر چې ځان ته د فساد ضد مبارز وایي په دې برخه کې له زیاتو خنډونو سره مخامخ دی. نور له احمد تکل نوري.
د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د عمران خان بریا په پا پاکستان کې د دوو کورنیو دودیز واکمنی ختم کړه او په دې توګه یې د دې هیواد په خلکو کې دا هیلې راژوندۍ کړې چې ښایي دا هیواد اوس نو پر یوه نوي لوري روان شوی دی. خو د کرکټ دا پخوانی ستوری له ځینو ویرونکو خنډونو سره هم مخامخ دی. فساد د پاکستان یوه لویه ستونزه ده، خو له بلې خوا دا هیواد له زیاتېدونکي اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی او په عین حال کې ځواکمن پوځ له هم د پاکستان په کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې له حده زیاته ونډه لري. ویل کېږي چې عمران خان اوس مهال د حکومت د جوړولو لپاره د کوچنیو ګوندونو له یو ائتلاف سره د خبرو په حل کې دی، ځکه د ده تحریک انصاف ګوند ونه شو کړای چې په یوازې ځان په پارلمان کې پوره اکثریت وګټي. څارونکي باور لري چې د متحدانو انتخاب هم ښایي د 15 کلن عمران خان لاسونه یو څه وتړي، ځکه ده د ټولنې د هغې لوړې طبقې د ملاتړ تکتیک ته لاس اچولی چې پخوا به یې غندله. خود ته په انتخاباتو کې ډېرې رایې راوړې دي، د تحریک انصاف په مشرتابه کې هم هغه سیاستوال شامل دي چې له همدې دودیزو ګوندونو څخه د ده ګوند ته ورغلي دي. په واشنگټن کې د وډرو ویلسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبي آسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن وایي لمړنۍ خبره دا ده چې د عمران خان بریا په قطعي ډول له ماضي سره د پاکستان د اړیکو د پرې کېدو په معنا ده، ځکه یو سیاستوال د لومړي ځل لپاره پرته له دې چې کورنۍ یې د واکمنۍ سابقه ولري او یا دای د متعارفو سیاسي ګوندونو غړی وي غوره کېږي. خو کوګلمن زیاتوي له دې سره سره چې څومره د دې موضوع عمق ته ننوځي هومره هغه تشې را برسېره کېږي چې د ځینو څارونکو په نظر د یوه بیخي تازه کار سیاستوال په توګه د ده نیمګړتیاوې ګڼل کېږي. عمران خان د فساد پر ضد داسې تګلاره غوره کړه چې د عوامو لپاره په زړه پورې ده او خپل انتخاباتي کمپاین یې د هغو خواصو پر ضد پر مخ بیوه چې د زنداني پخواني صدراعظم نواز شریف او د ترور شوي پخواني صدراعظم بېنظیر بوټو په ګوندونو پورې تړلي دي او له څو لسیزو راهیسې په واک کې دي. خان د خواص پر بیوزلو خلکو په ظلم تورنول او ژمنه یې کوله چې د راتلونکي حکومت به د فساد پر ضد مبارزه وکړي او د بیوزلۍ د کمولو پروګرام به عملي کړي. هغه ژمنه کړې وه چې سوکاله اسلامي دولت به جوړوي، 10 میلیونه کاري فرصتونه به رامنځته کوي او د بیوزلو خلکو لپاره به 15 میلیون کورونه رغوي. خو د کارپوهانو په نظر د پاکستان د اقتصادي بحران حل د پیسو د نړیوال صندوق لخوا داسې یوې لویې مالي مرستې ته اړتیا لري چې ښایي شرایط یې د عمران خان د لګښتونو ژمنې لا پیچلې کړي. کارپوهان دا هم وایي چې په پاکستان کې د مالیې د راټولولو ټیټه کچه ښایي یو بل خنډ وي، ځکه دا هیواد په نړۍ کې د ناخالص ملي تولید په تناسب د مالیه د راټولولو تر ټولو ټیټه کچه لري. امریکایي کارپو ښاغلی کوګلمن وایي عمران خان اوس د خپل سفر په پیل کې دی چې داسې غټې غټې خبرې کوي، خو چې کار پیل کړي نو ښایي له زیاتېدونکي اقتصادي بحران څخه نیولې تر قهرجن سیاسي اپوزیسیون پورې سمدستي له جدي ستونزو سره مخامخ شي. څارونکي په دې کې هم شک لري چې عمران خان به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې چې پوځ یې جوړوي جدي بدلونونه راولي. په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو پر وروسته کلونو کې پوځ 3 ځلې کودتاګانې کړي او په تقریبا نیمایي د موده کې واک چلولی دی. د عمران خان نظریات د پاکستان له پخوانیو او اصلي پالیسیو سره هم په تضاد کې دي چې له چین سره د پراخو اړیکو ساتل، له امریکا سره چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی او د پوځي تجهیزاتو مرسته ورسره کوي همکاري، او پر افغانستان او هند د فشار د ساتلو لپاره له اسلام پالو ملیشو کار اخیستل دي. د پاکستان د پوځي چارو کارپوهه او لیکواله عائشه صدیقه وایي چې د عمران خان لاسونه به د پوځ په وړاندې تړلي وي، خو میرمن صدیقه دا یادونه هم کوي چې عمران خان په نړیوالو چارو کې کوم خاص بصیرت نه لري، نو ځکه تمرکز به یې پر کورنیو چارو وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
یو کلی زر غاګونه،
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اوریدن کو وام اوریدل چې ګل پریخ پلې خوا کې حلیمې تا داسې ډاډ ورکړ پل دواړو ماشومانو ته د شپې وخت په وخت راویخیږي، حسینه چې یا وګی پاتشي او یا خدای مکړه په زنګو کې پړ مخې واوړي. اوس به واورو چې دلاور خان له چا سره خبرې کوي او ولې په غوسه دی.
د اسلام پلارا نام خدای دی وی د پټی خو ډیر ښه صاحب کړی دی.
او شفیق ته خو رښتیا چې سکل برکتی کالو د غنمو فصلونه بد نو رښتیا پلار کې هغه خاص څوک دی چې تاسو سره ګوري؟ ما خو هغه نه پیژندلې.
علی ما او سنم ګل دی، ګل پری ته خدای دوه ماشومان ورکړي دي، یو لور او یو زوی.
خدای دې ورته نیک عمل او اهل صالح لوی کړي خیر سره.
زاو سنم ګلې مبارکۍ ته ورغلی وو. بیا سنم ګلې یو خبره را باندې امانت کړه.
سنم ګلې در باندې یو خبره امانت کړه؟ د څه شي خبره؟
غریب د څه موده د زرپری په مرکز یو راځي، اوس لکه چې خبره نږدې کړې ده. ویلي چې تاسې به هم را سره ورځئ. له سړی سره به د اسلام پلار او اکرم خان هم وي.
نه به ورسره ته لاړه شي او نه به زه واده اورېدل که نه.
ولې؟
ولې دا چې زه خان یم او ته د خان میرمنې.
نو دا خو لا ښه خبره ده. سنم ګله غریبه نور څوک لري؟ وای چې ګوندې ستاسو له مخه د زرپري کورنۍ ښه راته وګوري.
ښه که ښې راته ونه کتل او زما خبره په ځمکه وغورځوله نو بیا خو به مې خاني په دوه پیسو شي. شفیقې په دوه پیسو
خدای دې نه کوي. که د خاني خبره یي نو اکرم خان هم خان دی او علیمه د خان میرمن.
ښځه ډېرې به بولالې به راته نه غږې. زما یوه خبره به درته مې وکړه دوی مې پکې نه ځېږي.
ګوره د اسلام پلاره عذر درته کوم، د کلي ښځو ته مې کمه مه راوله. ما ورته غورې کړې دي چې د اسلام پلار به په دې خیښي کې ډېره خوري کوي.
ته لیونۍ چې داسې غورې دې ورته کړې دي؟ لیونۍ
لیونۍ مې دې خدای نه کوي. ما ځکه ورته ویل چې د سنم ګلې زوی ستا ناظر دی او حق در باندې لري. معلم صاحب زینب، زه څومره بختوره یم چې دلته مې د کور تر څنګ ولیدی. په لیدو دې ډېره خوشحاله شوم. هو خدیجې، تر تا نه زه ډېره خوشحاله شوم. ته صبر چې دادی دا په پیسو څه کوي؟ دا در سره نیموم، اوس مې تنخواه واخیسته. هغه ورځ دې چې د زویکي د ناروغۍ کیسه وکړه له ما سره پیسې نه وې. دا واخله، د ماشوم علاج پې وکړه.
نو معلم صاحبې، موږ سره خو یو غیران هم نشته. دا به څنګه؟
ته اندېښنه مه کوه، چې کله در سره پیدا شوې را به کې. یو بل زیره به هم در باندې وکم.
په خوله دې برکت شه معلم صاحبې، ته دې په شاګرد څومره مهربانه یې. وده نه ویل چې د څه شي زیری؟
هغه ته چې ډېره ورته ځورېدي د هغې خبرې غم مې خوړله. انشاءالله چې یوه ښه طریقه به ورته جوړه شي. د چا خبره؟ نه به سیخ وسوځي نه کباب.
زما سر پې خلاص نه شو. هغه زما د میراث خبره یادوې که کومه بله خبره؟
هو ستا د میراث خبره یادوم.
صدقه دې شم، ما ویل کور ته به درشم. خو اوس ما پرې وپوهوه چې څنګه طریقه دې ورته جوړه کړه.
داسې ده چې ستا خبرې مې ټولې پلار ته وکړې. پلار مې ویل چې سردار خان مې مقتدي ده، لمونځ راپسې کوي. زه به نصیحت ورته وکړم، ګوند یې عقل سر ته راشي.
دا څه وایې؟ نو مولوي صاحب مې ورور پسې ورغی؟
هو، ویل یې چې د دین خبرې ورته کوم. ورته وایم چې خدای امر ته غاړه کېږده او له خپلې خور سره دښمني مه کوه.
د مولوي صاحب د کور ودان وي. خو معلم صاحب، که رښتیا راباندې وایې، زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
داسې ده چې زما مشر ورور ډېر کبرجن دی، مچ په پوزه نه پرېږدي. هسې نه چې مولوي صاحب ته ترخې خبرې وکړي.
ساری کوتاری دوری وی او دای دلکتی پوبو کی پولا چیرا گوری جدی بود ماشی ها موسا گولا
دیدن در پت پت دیتا وای که
دی ویرا ولب نگوری لخال کن پتی دلکتی پوبو کی پلی وف کی توی هم آه زفایش گو جدی بود ماشا دی خوش آلای وف کی با توی وی زوانی مرکا نن سبا خود د کوژدی خبرې روانې دي.
هغه د خدای په خیر وشي، خو زه در هم اوښکې تویوم. ته وایه که لوی تاوان راوښتی دی.
ته صبر چې زه هم د لښتې په غاړه در سره کښېنم. ښه نو اوس وایه د څه شي لوی تاوان؟
خانم په زړه مې مالګې مه دوړوه. مخه مهال په صبح ناست وم، پیغامه مې دیوال ته ګډولې وه او خیال په لوونه مې وویل. ته وایه
ښه نو بیا؟
نو بیا دا چې ما په زړه کښې پاچاهي جوړوله. ما وی که زما ورته زرپري کوژده وسي نو زه به د سرو ګوتمۍ ورته له کومه کوم. پوهېږې چې څه وسول؟
نه
نو زه پوهېږم زه د بدمشه خو راته ویې وایه که نه
کار داسې شو چې ناڅاپه شرنګ شو د بام له سره څه شی راوغورځېده
او چې دا به پیریانو د سرو زرو ګوتمۍ راغورځولي ته وایه که
زه وایم ښه زه د بدمشه نو دا شرنګ د څه شي و
ته صبر درته وایم زه له ډېرې خوشحالۍ نه وارخطا شو جیب ته مې لاس کړ یو زوړ کاغذ مې راواخیست تیلی مې ورته ولګوه او کاغذ مې بل کړ چې د سرو زرو ګوتمۍ ووینم
نو بیا رښتیا د سرو ګوتمۍ دې ولیدله پیدا دې کړه
نه د سرو زرو ګوتمۍ چیرې وه د بام له سره د کومې کوترې له پښو نه کړۍ رالوېدلې وه
ښانو دې کې نو څه خبره ده چې ته اوس د لښتې په غاړه ورته اوښکې تویوې
خبره څنګه نه ده نن هسلې خبرې کله خبرې هسې بې ګودره ګډېږي
ښه نو زه د بدمشه شفشف مه کوه په اصلي خبره مې پوه که
اصله خبره دا ده چې په یو جیب کې مې زوړ کاغذ و په بل کې د 500 لوټ
نور
دا چې ما د 500 په لوټ د زاړه کاغذ ګمان کړی و او 500 ګون نوټ مې سوځلی و
زړه دې بدمشه ته اوس د 500 ګون لوټ په غم مه ژاړه دې ته وژاړه چې هسې نه لاسونو او پښو ته دې زنځیرونه او کړۍ در ولویږي
دا ولې دا څه وایې
وایم حکومت در باندې خبر شي نو وبه دې نیسي درته وایي به چې ته لیونی که پیریانی چې لوټونه سوځوې خو ته خبره واوره
وایه وایه ته وایه ښه چې په زړه مې سړه تبه راغلله
هسې ټوکې مې در سره وکړې خو دا خبره پټه وساته ګوره له ما سره وعده وکړه چې بیا په داسې لیونتوب نه کوې
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم سلام مولای صاحب سلام میشه
جنتی شه ایمان دی سلامت شه
مولای صاحب دل تکینا پدی کار که لاس می درنک مولای صاحب لاسونو می پخاتو که کارو
خیر ده ماشاءالله سبحان الله سردار خان سکل مدیر بوسی بیدی امید بسی خانم با ما هم خوب
هو مولایی سیل هر چه دیرو بوس می آسه خر شد یا او چه مخپلو سروی تا بساته خب مولایی سیل زبازم پامون در تا چای رو
نه تکی خب چای تا ضرورت نشتا ایو خبرم در سر کولا ماول چه سر پو بغگی گو
خدیر
دل تا خوزو کرارلم چه دا چو برای کیگی دو جمعیل مندو تا هم نیراغله
سوای مولایی سیل پدې کې درته پړیم اوس د خبره وکړه درته غواړم
خبره خدا ده چې زما لور د ښځو د لیک لوست په کورس کې د دیني زده کړو معلمه ده فکر کوم چې سا خوري هم لکه چې شاګرده ده
ښه وی به نه یم پې خبر
زوروره اخیر خور دې ده ځان پرې خبره وه
رښتیا درته ووایم مولایي صاحب خپل کارونه مې دومره ډېر دي چې د سر ګرولو ته هم نه یم وزګار
ښه اوس به راشم اصلي خبرې ته زه خبر شوی یم چې په دې کلي کې ځینې خلک خپلو خویندو او لونو ته د میراث حق نه ورکوي چې یو پکې تاسو هم یې
مولایي صاحب که زما منې دا د میراث په خبره غټه تیګه کېده دا زموږ په رواج کې نشته چې څوک د خویندو لونو ته میراث ورکړي
سردار خان زما خبره په خلاصو غوږونو واوره د میراث حق الله تعالی ټاکلی دی نو تاسو هم د الله په حق سترګې مه پټوئ او په غیر شرعي رواجونو پسې مه ګرځئ
مولایي صاحب چې د کلي نورو خلکو خویندو لوڼو ته میراث نه وي ورکړی نو زه هم میراث نشم ورکولی
سردار خان که ته دا کار کوې او که بل څوک دا ستر ظلم ده خبردار چې له ظلم سره تباهی تړلې وي زما په خبره غور وکړه او ځان د خدای په لاره برابر کړه
عزت مند اوریدونکو تاسو اوریدل چې معلم زینب خدیجه ته تسلی ورکولا چې د میراث حق به ور ورسیږي ځکه چې دا حق الله تعالی ورکړی دی. آیا ستاسو په سیمه کې دینی عالمان د دین په رڼا کې د ښځو په حقونو خلق خبروي او که نه؟ که ښځو ته د میراث، تعلیم او نور دینی حقونه ورکړل شي پر ټولنه او کورنیو به یې مثبتې اغیزې سوي.